صفی الله استانگزای میزبان شماست. خوش آمدین استانگزای.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزي همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا مو د دغه پروگرام اصلي موضوعګانې جوړوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې دوهې ته روان شوی څو د مذاکراتو د سولې د سیمه ییزې همغږۍ، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. او د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دوهې ته روان شوی څو له شریکانو سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د مذاکراتو او د سولې پسې د سیمه ییزې نښلتیا، سوداګرۍ او د ودې د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې وخت دوهې ته روان دی چې هلته د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټوټر باندې د سفر د جزئیاتو په اړه څه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې افغانان او نړیواله ټولنه له نږدې حالت ګوري او له مذاکراتو تمه لري چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او د یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا له غړیو سره وګوري. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په ګډون یو شمیر پاکستاني او دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد روا بللی و. د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
پیام ما برای شورای علما پیام مشترکی که به همه داشتیم خود بود
دینی عالمان ته به زموږ پیغام همغه پیغام و چې ټول ته مدرلوده او غوښتنه به مل حقوی دا وی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. په راتلونکي کې راشه زموږ له عالمانو سره کینه او هڅه وکړي چې هغه دینی مشروعیت چې طالبان یا ترهګر ادا کوي تر پوښتنې لاندې راولي، نه د افغانستان د دولت او د دې هیواد د خلکو مشروعیت
دولت و مردم افغانستان.
تمه ده چې ښاغلی عبدالله پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر عارف الوی سره هم وګوریم. د اوروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیولې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
درې سنجت ساحه نیولی ده چې سلور پوستی مونږ نن هلته واچو. خیلنو ساحه ده، کندوګک ساحه ده، دغه ساحې کې چې طالبانو بیرته مونږ دا ساحه ونیوه 11 نفره طالبان وژل شوي دي.
د ښاغلي سهار په وینا ده وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او موټرسایکلونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نتا کریس والاس په کوربتوب وشوه. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثرو کورنیو مسلو باندې بحث وشو چې پکې ټرمپ او بایدن یو بل وننګول. د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکاري نیوکې وشوې او ویل چې 200,000 کسان مړ شول. خو ټرمپ وویل که دا د بایدن او اداره وای خی 2 میلیون امریکایان بمړ شوی وي. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل سختي نیوکه وشوي. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکه سره مخ شو او ویل پاکسرو هغو خارونو کې چې پیښې شوې دي والیان او خاروالانی دیموکراتان دي. هغه پاکستانی وګړي چې د تنظیم مجلې شارلی ابدو د پخوانی دفتر مخته د دوه تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دا نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. دا خبر د فرانسې یو څارنوال جان فرانسوز ریکارد پرون خبرلانو ته وکړه. دغه په وینا دغه مشکوک کس چې ځان یې اتلس کلن حسن معرفي کړی و غوښتل یې د اور لګېدو له دریو بوتلونو په استفادې دغه دفتر ته اور واچوي. په 2015 کال کې په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر په حمله کې 12 تنه ووژل شول. تر هغې حملې راوروسته شارلی ابدو مجلې دفتر یو ناڅرګند ځای ته لیږل شوی دی، خو دغې مجلې همدا میاشت بیا کاریکاتورونه خپاره کړل. ارمنستان وایي د ترکیې F-14 جنگي جټ الوتکه ایران اسکوره کړي. انقره سمدسي د ایروان د غیدا نادرسته وبلله. د ارمنستان د دفاع وزارت یو بیان شوشانستي پنیان په خپل فیسبوک باندې لیکلي د سوخوی سو 15 الوتکه د دې هیواد په هوایي قلمرو کې د ماموریت په محل نسکوره کړي. ارمنستان د تیر ورځې د غیدا داسې مالکیږي چې له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر دغه هیواد جګړه پرون پر لپسې درېمې ورځې ته روانه وه. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر السبا د یو نوې کلنې په عمر مړ شو. د کویت د شاهي چارو وزیر شیخ علي جرال سبا پرون نا وخت د ټلویزیون لاري د هغه د مړینې خبر خپور کړ. شیخ سبا له ډیر وخته ویل کېدل چې ناروغ و. شیخ سبا له تیر کال رئیس څو ځلې روغتون ته هم لیږدول شوی دی. او راشد خان د سن رایزرز، حیدرآباد او دلی کپیټلز ټیمونو ترمنځ سیالي کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د سن رایزرز په ګټه 3 واخیستې. هغه وویل دا وروستی یو نیم کال سخت و، ځکه پلار او مور دواړه د دې نړۍ سترګې پټې کړې او دی د لوبې د غوره لوبغاړي دا جایزه هغوی ته ډالۍ کوي. سن رایزر په 6 کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې وکړې، خو په ځواب کې دلی کپیټلز لوبډلې یوازې 128 منډې پوره کړې شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو اجمنه ورکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاري وکړي. د ښاغلي عبدالله او باجو د لیدنو په اړه باندې د ملي مصالحې د عالی شورا جګپوړی سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي
طرف افغانستان تاکیدشان بر باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح خوان همکاری بیشتر پاکستان شدن.
په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د هلمند خلک له جګړو شکایت کوي او وايي په داسې حال کې چې په دوحه کې خبري روانې دي خو دوی هر ورځ له جګړو زیانمنېږي.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسه بیا برته راو، نن یې بار کسه بیا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرېږي ورځې هم چې
دغه لا.
او نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې اړه تفصیلي مسایل تاسو ته خبرو.
زمونږ خپل پښتو ته اتیا فیصد ژباړه د فارسي منابعونه کېږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته دوی د
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له دواړو مشرانو سره جلا جلا وکتل. پاکستان چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې یو مهم لوبغاړی دی ویل کېږي پر طالبانو پراخ نفوذ لري. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
له کابل اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو نوي باب پرانستلو ته هیله زیاتې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په ګډون د هیواد جګپوړو چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړی دی. ښاغلي عبدالله پاکستان ته د سفر په 2 ورځ پرون له عمران خان او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا جګپوړي سلاکار او د رسنیو د چارو رئیس مجیب الرحمن رحیمی تېره شپه د ولیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طرف افغانستان تاکیدشان برای باز کردن یک فصل جدید و حمایت از تلاش‌های صلح
د افغانستان چنګار دی ونی باب پر پرانیستلو او د سولې له هڅو څخه ملاتړ او د سولې د خبرو بریالیتوب د شخړو د کمیدو یا هم د قربان لپاره د پاکستان لوري د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د پاکستان لوري د هررخیز همکارۍ ژمنه وکړه او پیغام مثبت و. پیغام دا و چې سوله ورته لومړیتوب او اهمیت لري. په افغانستان کې سوله په پاکستان او سیمه کې د سولې په معنا ده.
د ښاغلي رحیمی په وینا د تیر خلاف د پاکستان چارواکو د ازل په مستقیم ډول په افغانستان کې د هند حضور په اړه د خپل اندېښنې په اړه څه ونه ویل. د سیاسي چارو کتونکی شفیق امین وایي دا په دې معنی نه ده چې د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند رول په اړه لری شوې ده.
زه فکر کوم چې د ښاغلي عبدالله سفر پاکستان ته د امریکې له حکومت سره په همغږۍ ترسره شوی په دې معنی چې د امریکې حکومت او پاکستان دواړه غواړي چې په افغان سوله کې د ډاکټر عبدالله رول نور هم غښتلی کړي. پاکستان د هند له رول نه د افغانستان په سوله کې یو لړ اندېښنې لري. پاکستانیان فکر کوي چې هند د افغان سوله د تخریب په لټه کې دی او عملا د افغانستان سوله تخریبوي. له دې اړخه یو لړ اندېښنې لري. نو زه فکر کوم چې پاکستان په همدې مناسبت غواړي چې له ښاغلي ډاکټر عبدالله سره نږدې کار وکړي. هغه کومې ژمنې چې پاکستان د په دې سفر کې مطرح کړي دي او کومې وعدې چې ښاغلي ډاکټر عبدالله ته پاکستان ورکړي دي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه وخت په دې خپلو وعدو باندې عمل وکړي چې دغه اندېښنې چې کومه اشاره ورته وشوله هغه له منځه ولاړ شي.
ویل کېږي پاکستان د سیمې د یوه مهم لوبغاړي په توګه پر طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو مشرانو ته د خوندي ځایونو په ورکولو تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. پاکستان ادعا کوي چې پر طالبانو یې د نفوذ لرلو په برخه کې مبالغه کېږي. هغې ډلې چې د سپتمبر له 12 راهیسې په قطر کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړې دي، دغه خبرې چې په ابتدایي مرحله کې د هدف یې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکې ایښودل دي. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر ښاغلي عبدالله له اسلام آباد څخه د کتنې په مهال د دغو خبرو پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. پاکستان ته د عبدالله دغه درې ورځنی سفر چې د هغه هیواد په بلنه ترسره کیږي او نن پای ته رسیږي، هدف یې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د هغه هیواد د ملاتړ جلبول دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوو. ورزو هلمند ته هلته په ورستیو کې جګړو زور اخیستی چې پکې افغان پوځیان او ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. حکومتي مسؤلون وایي دوی د ولسمشر په امر د فعال دفاع په حالت کې دي او د هغو بریدونو په مهال طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي چې د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو شوي دي. خو عام خلک وایي چې له بریدونو او جګړو سخت ستړي دي او هره ورځ له یوې او بلې سیمې کډه کیږي ځکه چې ژوند ته خطر پیښ دی. الیاس دایی په دې اړه باندې راپور رالیږلی.
په دوه کې د سولې په اړه خبرې روانې دي، خو د هلمند په ځینو سیمو کې خلک د جګړو د زیاتېدو له امله کور نه پرېږدي. د هلمند په سیمه کې چمنتي کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ندالی ورسوالی د لوی منده اوسیدونکو محمد نیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پر سو جنگونو اندیشمن کړی دي ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولای.
موږ د غلا سر مخ چنن کډه بار کسه به برتراو نن یې بار کسه به برتراو نن دا کور چپکړی سبا کور چپکړی
کورونو چریږي ورځم چې شي
نه د غلا سمالات په ګرد افغانستان کې نه خو دا ولسالیان هم بيخي ورز دا شي نو شنختګان کر راوز چې د جنگ نه کلر پنای لري داس زه تر دو ته نم دا غشتنه چې د سم امنیت وینسي او سم ژوند کې نو امکانات ورکې پوسټو د چاغوی نه سي د چا پوسټ لاس کا سب کینه ته غشل پر خطا کې یا دیش پر خطا کې نو بل دا کل سر کې
کته حکومت دا خبره نه مني خو د هلمند ولایتي شورا غړي وايي طالبان د دې ولایت اتیا سل نه سیمه باندې واکمن دی او د غزه پر غسیمه پوسټو بردونه کوي چې د حکومت تر واک لاندې دي. دا وازی خلق نه دي چې د جنگونو له شدت څخه اندیشمن دي. د افغان پاوز سرتیرو هم وايي په دې وروستیو کې د طالبان له خوا پر دوی بردونو په بیساره ډول زور اخیستل دي. د نادالیا او نوی ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو جنگونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډیر سوي دي.
په خوا په طالبان باندې اوس جنگونه ډیر سوي دي. پر هر پوستو باندې بریدونه راشوه کیږي، په رسنه کې بریدونه کیږي، طالبان تر روزونه کوي، حالت تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی. طالبان استفاده زیاته غټه سلا ده او تر روزي له زیرې سلاسه ډېر استفاده دی کوي. موږ خو م خپل مالات ورسره کو دفاعي حالات ورسره دخو خو دوی تر روزونه کوي مقصد ده او خو موږ هم ورسره مقامات ورسره کړي دي سات تر اوسه مرکه به ناکامي نه ده ورسره وړي. تلفاتو دواړو طرفه له کېږي خو دوی تر روزي حالت کې راځي دي تلفات شاید ډېر خوري سره خو بیا هم پر پوسټو چې کوم بریدونه کوي کله کله شاید موږ تلفات مخ بیا هم د دوی تلفات ډېر دي.
که څه هم حکومت د طالبانو لورته د اوښتو طرفاتو په اړه د کیک ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي خو هغه شمیرې چې ازادي راډیو د تیرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړې دي ښیي چې د افغان ځواکونو طرفات د پخوا په پرتله زیات سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېرو اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه هغه تفاهمنامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو، اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي. ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي. دا د خلکو همکاري او د امنیتي او کشفي او د دفاعي ځواکونو په ملاتړ او هماهنګي و چې دا تر دې حده ورسېدل.
کومندان ول د چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډیر سوي دي خو د دقیق شمیرې درسونه په واقع ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لور د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوسټو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډیره راکم کړي دي او یوازې دفاعي حالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په خوست کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د څلورشتم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د ډاکټر نجیب الله په بیلابیلو شخصي او همدارنګه حکومتي چارو باندې بحث وکړ او وی ویل چې ډاکټر نجیب الله ځکه دوی ته ارزښت لري چې د ډیموکراسي پلوي او په حکومت کې ګڼو پرګڼو قومونو ته ځای ورکړی او ښه روانو. په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل له خوست راپور را لېږلی.
په خوست کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې د څلورشتم ترین په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د سولې لپاره کومې هڅې چې اوس په سیمه ییزه او نړیواله کچه روانې دي دې لپاره درې لسیزې وړاندې ډاکټر نجیب الله هڅې پیل کړې وې خو چا یې خبره نه منله. د ډاکټر نجیب الله د وژنې ترین غونډه د یو شمېر ځوانانو لخوا د خوست پر تفریحي غونډۍ جوړه شوې وه. مدني فعال وحیدالله نوابزي ازادۍ راډیو ته وویل
ډاکټر نجیب یو داسې شخصیت و چې دیموکراسۍ دشمن کاس وو او د سحدریزه سره به مخالفت کول پغه وخت چې د پاره کې بس سحدریزه ملګری وو هغه د صحنه څخه لری کول په ځوانانو باندې باور وکړ متاسفانه چې هغه وخت داسې وو لړن وخت ورسره یاري ونه کړل او دای ډیر زر زایش شول بل خصوصیات چې لرل مونږ نن چې دلته ټول شوی په ګوندی او په سمتی لحاظ نه ټول شوی ډاکټر نجیب یو ګن یو په یو سم پورې اړه نه لري او ملي شخصیت وو
د غونډي او تابعیا کوونکی فرید الله قربان وویل دا ځوانان د کومي سیاسي بستګۍ پر بنسټ نه دی راټول شوی بلکې د ډاکټر نجیب الله ملي فکر څخه په تاثر راټول شوی دی
ډاکټر نجیب هم دې خاطر نن دا ځوانان سره راټول شوی دی چې د هغه د ژوند د ښګڼو برخې چې ملي فکر دی وطن پرستی دی وطن پالنه او ولسپالنه دی هغه ژوندۍ وساتي او ځوانان ژمنه کوي چې پراتونکو کې به هم د دغه تلینون المانځي او د فکر په پالي
خوستای ځوان حبیب کامران وایي نن سبا تر ټولو مهم اړتیا د افغانانو یووالی دی
نن سبا افغانستان نیووالی ته ډیر ضرورت لري د سولې سیاسي پروسه چې ډیره مهمه پروسه ده او د افغانستان د خلکو ستر ارمان دی د دغه پروسې د پیل کېدو لپاره ډاکټر صاحب 25 کال شپږش کال مخکې د سولې یو بنسټ جوړ کړو نو نن د شهید پر منځنه کې مونږ د خغن مرک یاتل چې د سولې لپاره ستر قرباني ورکړې و د همغه اتل یاد تازه کوو او د په یاد خپل ژوند ته تسکین ورکوو
د ترند منځنه یو بل ګډونوال حاجی محمد کمین انوري ول ډاکټر نجیب الله په دې وخت دی چې په چور طالان او د زمکو په غصب کې لاس نه وو
د وطن سره مینا لرلا دي د کوم پوتشونی اشخاص چې تر اوسه پورې په وطن کې نه بل منځل لري نه نمبر لري او نه کوم په غصب او په سات کې لوس لري نو موږ ته په دې خواندور کوي چې د وطن سره مینا وا او د وطن سره خیانت نه کړ
دی ادمانی ورده ډاکټر نجیب الله په افغانستان کې د شوروي پهلوان نظام څلورم یا ورستای جمهور رئیس وو کسه هم یو شمېر افغانان او ډلې تر ولسمشری مخ کې د خاد یا استخباراتو په عمومي ریاست کې د ډاکټر نجیب الله پر دندې نیوکه کوي خو په ټوله کې د سولې لپاره د هڅې ستایي ډاکټر نجیب الله وروري څلور ویش کال وړاندې د میزان په پنځمه طالبانو پر کابل د خپل واکمنۍ په لومړني سهار د ملګرو ملتونو له دفتره په زور راوېست وی واژه او د کابل پاریانا څلور لارې کې د دل ورور شاپور احمد زی سره یوځای په عام محضر کې وزړاوه ډاکټر نجیب الله وروري څنګ په څنګ د پکتیا په میلان کې په خپل پلرنې هدر کې خښ شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تر لاندې د می ورسته د افغانستان په اړه د لویدي زمد باتو تبصری ووري
یو شمیر لویدیزو ورسپانو له هغه ډلې ډیلی میل پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر په اړه مقاله خبرې کړې د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي چې عبدالله له پاکستان سره د اړیکو د یو نوی باب د پرانستلو په لټه کې ده په مقاله کې د عبدالله د هغو خبرو یوې برخې ته اشاره شوې چې په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړې هغه ویلي په دې سخت باور لري چې له څو کړکیچنو کلونو وروسته اوس د دې وخت دی چې دواړه هیوادونه له شک کولو او د توطیو له تیوریو رهاخوا تیر شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په حواله زیاته شوې چې د پخوا په څیر مخته نه شو تلی ځکه زموږ خلک نوې تګلارې غواړي او اوس تر بل هر وخت د دې اړتیا زیاته محسوسیږي چې دې سیمې ته د یوې سیمې په توګه وکتل شي دا پاکستان ته په تیرو دولسو کلونو کې د عبدالله لومړنی سفر بلل کیږي د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي په دې تمه دی چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې په پنجشیرو باندې یوه مقاله لیکلې او دا چې هلته خلک له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو څه فکر لري په مقاله کې راغلي پنجشیر د پخواني شوروي اتحاد او تر هغه راوروسته د طالبانو په وړاندې د مقاومت له وروستیو سیمو ګڼل کیږي د مقالې لیکوال زیاته کړي خلک په دې سیمه کې ښه ګڼي چې په خپله خوښه مخته ولاړ شي تر دې چې له طالبانو سره په خبرو د بوخت حکومت ملاتړ وکړي د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې د نیویورک ټایمز مقاله کې راغلي په پنچیرو کې چې ګڼ شمیر اوسیدونکو د دغه خبرو پیل غوسه کړي دا اندېښنه راپورته شوې چې دا ولایت او ځینې نورې سیمې به وسله پورته کړي او د خود مختاری هڅه به وکړي د مقالې لمخې ځینې کړي په کارا د شمالي ټلوالي د بیا رامنځته کېدو غوښتنه کړې. هغه ډله چې په 2001 کال کې له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالبانو د رژیم په پرځولو کې مرسته وکړه. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې ګڼ نور مهم مسایل هم ذکر شوي او ورسره یو نیم عکسونه هم خپاره شوي. له هغې ډلې نیویورک ټایمز په یو لوی بلبورډ کې د احمد شاه مسعود عکس او نقل قول ته اشاره کړې چې ویلې دي تړاو ذلت ده. نیویورک ټایمز وړاندې د پنجشیر د ځینو چارواکو او مخورو خبرې هم راخیستې. د پنجشیر د والي د مرستیال محمد امین صدیقي په حواله لیکل شوي چې پنجشیریان نور ځانونه په حکومت کې نه ګوري. د هغه په حواله زیاته شوې د دې سیمې خلک د یو ښه افغانستان په هیله وجنګېدل، خو اوس شاته ناست دي او ګوري چې تاریخ بیا تکرارېږي.
په بیلاروس کې پر الکساندر لوکاشینکو چې د ولسمشرۍ د لانجمنو ټاکنو ګټونکي اعلان شوی، د نړیوالو فشارونو پر زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې کاناډا او برېټانیا پرون پر هغه او د بیلاروس پر یو شمېر نورو چارواکو نوي بندیزونه ولګول. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه د بیلاروس د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په اړه په زیاتېدو دي، او هم د اپوزیسیون د غړو، رسنیو او د مظاهره کوونکو په وړاندې د پولیسو ځپونکي اقدامات دوام لري، کاناډا او بریتانیا د الکساندر لوکاشینکا په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر جګپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د دغو نویو بندیزونو له مخې چې کاناډا او بریتانیا پرون سیشن به اعلان کړل، د په نښه شوو چارواکو پر سفر بندیز لګول کیږي او شتمنی کنګل کیږي. دواړو هیوادونو ویلي چې په دغه اقدام سره غواړي د لوکاشینکو مستبد او متقلب رژیم ته یو واضح پیغام ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل، موږ هغوی مسؤول بولو چې د بیلاروس د خلکو په وړاندې ارازل او اوباش ګمارلي، او له هغوی سره به حساب کتاب کوو، او موږ به د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ارزښتونو لپاره ودرېږو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې زیاته کړې چې د اګست د میاشتې د درغلیو ډکو انتخاباتو راهیسې د عامو خلکو د اعتراضونو او د اپوزیسیون ډلو د فعالیتونو په وړاندې د بیلاروس حکومت یو منظم ځپونکی او له دولتي ملاتړ برخمن له تشدد ډک کمپاین پیل کړی دی. په دغو نویو بندیزونو کې چې کاناډا او بریتانیا اعلان کړي، لوکاشینکو د هغه زوی ویکتور، د ولسمشرۍ د دفتر مشره ایهار سیار هینکه، د کورنیو چارو وزیر یری کارایوف، د کورنیو چارو د وزارت مرستیالان ایر الکساندر بارسولکوف او یری نازارنکه، د کورنیو ځواکونو مرستیال قومندان خازل بیک اتابیکاف او د مینسک د بلوازد پولیسو مشر دیمیتری بالابا شامل دي. دغه بندیزونه څو ساعته وروسته له هغې لګول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ژمنه وکړه چې اروپا به د بیلاروس د سیاسي بحران له منځګړیتوب سره مرسته وکړي. هغه دغه ژمنه په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا سره، چې ځان د بیلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي بولي، له کتنې وروسته وکړه. خاغلی مکرون د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان نه وغوښتل چې په بیلاروس کې مداخله وکړي. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پرله پسې مظاهرې روانې دي چې پکې د په سلګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي دي. لوکاشینکو چې د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، لویدیځ دولتونو له دې ډډه کوي چې نوموړی د دې هېواد د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. دغو دولتونو له لوکاشینکو غوښتي چې د واک د انتقال لپاره خبرو ته مخه کړي، خو نوموړي دغه غوښتنه په کلکه رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
عبدالولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. موږ دا هیله لرو چې حکومت موږ ته نوی کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله امریکر بالر یم، خو دا د چې هېڅ دغه نهنسي د لاس پهیله تخته کړو په لرګویو. زما دا هیله ده چې زموږ سره د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
ملتان ولایت وامد صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما پندستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز تارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارتونه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه به ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. چې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسی دلته موږ مرستو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمای خلیلزاد دوهې او سیمه ته خپل سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد ویلي لروانو خبرو دا تمه ده چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او یو تلپاتې او هر اړخیز اوربند په لور پرمختګ وشیم. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د پاکستان د دینی عالمانو د شورا لغړیو سره وګوري. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس به د پاکستان دینی عالمانو ته واضح پیغام ورکړي. تر دې مخکې د مولانا فضل الرحمن په شمول یو شمیر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جهاد راوبللی و. د اروزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې له طالبانو بیرته نیولي او هغوی ته یې تلفات اړولي دي. د امریکا ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وشوه. په دې مناظره کې دواړو کاندیدانو یو بل په ډیرو مسایلو کې وننګول او کارپوهانو ویلي چې دا یو جنگي مناظره وه. هغه پاکستانی وګړي چې د تانزیه مجلې شارلی ابدو د پخواني دفتر مخ ته د دوو تنو په ټپي کولو تورن دی ویلي دی نه پوهېده چې دغه مجلې دفتر بدل شوی او غوښتل یې هغه ته اور ورته کړي. ارمنستان وایي د ترکیې اف شپارس جنگي جت الوتکې رانسکوره کړې. انقرې د ایروان دغه ادانه درسته بللې. په نګورنو قرباخ کې جنگ روان دی. ارمنستان آذربایجان د ترکیې له ملاتړه برخمن دی. د کویت امیر شیخ سبا احمد جابر سبا پروند یو نوې کلنې په عمر مړ شو او راشد خان بیګا د سن رایزرز حیدرآباد لپاره درې وکټي واخیستې او د لوبي غوره لوبغاړی شو. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. بیا هم دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاستویم. اوس د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور درته خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي. لومړی راځو د راپور مقدمی ته. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمیر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څنګه دی؟ اکرام الله اکرام په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
دا ژباړه مخکې دلته داسې کېدله چې تم ته جمله ورکې.
15 کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي ل 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلې او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. یا کوي ما هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دغه دې دا اوس هم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دی په دې دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری
ټول نړۍ کې.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي، بلکې دی وای دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتو په هدف تر سره کوي. دی وای خپل دغه کار ته هر ورځ له یو سات ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ تر سره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د سلروشتمې غنې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د شلمې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو پاړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسی، روسي او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په روسي لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي، د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کار خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی، تر ننه پورې په دې برخه کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خار زوی وای، تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څیړونکي نجیب منلې د پښتو ژباړې اوسنۍ بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وای تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي، یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړل دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثر هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په آلمانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینای په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتل وای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي.
یو داسې مرجع نشته چې کار وویشي، ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی، دغه اولویت نه دی. چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي، یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیا دي.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدې اړتیا ته په کتو په یو طرحه کار کړی چې لمخې به د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځواني د دې تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړ کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې دا طرحه نه منظور شوې نه ده.
خغلی مومند اول په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د زینو مسایلو غنی سرچینی نشته. که څه هم خغلی مومند وای په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت لامل نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وای چې شمیري آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیات اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډېری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. کله لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نور بیا لدی پلاوه خواري دي. نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شو. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د دې ویبل خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو په دې خبرونې کې بیا هم موږ تاسو پیغامونه لرو د بیلابیل ولایتونو څخه مرستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې تاسو شکایتونه را رسېدلې، موږ به په امانت سره درته خبره کوو. خو غواړم د نورو ستونزو ترڅنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو، چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ شدل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راوخلو، او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راوخلو.
السلام علیکم، د روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. وروره دغه مزلار د طالبانو دغه د پرموز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه راپریږدي، د کندهار څوک د تیری ته نه راپریږدي، دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدام پرته دي. وروره د خلکو شی نشته، په دې ډېرې ولسوالۍ ده بیا لاس بند ده. د تیری سوا خواته مشهور ودان دي، ګرد مسلام لار دي، لارې بند کړی ده. د اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ ته وروره حکومت وایي چې راځه کې یا طالبان سره یو خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ پیغام دی دغه ازادي راډیو ته چې موږ لارې کولې بندې دي. یو خوا ته نو سکوره چې ولر سپر ورځګان ولر ټول لارې ته ورسېږي. د حکومت باندې ویم په زور باندې وراړي، کمه تاجه باندې ویم په زور باندې وراړي. موږ دغه پیغام دی دغه مشران خو د زموږ ستونزې وخبري. اوس موږ ټکور ټکور سپر ښار کې ناست پر موږ ځان لیدلی دي. پر افسر تر لار باندې پر یو ګوی کې باندې ولاړ دي. یو څوک نشي کولای چې وخېږي پر یو ګوی. دا واسه یو زګوی ولاړ له سره چې ورسی موږ ترامپ پر موږ خالي کېده. تیر بوزانی دا غټ غټ موږ ترامپ پر یو ګوی کې باندې تیرونه ورک دي. هیڅ څوک موږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ د سمچرو دا قسم د دې پیغام د طالبانو زړه باندې د پیغام چې موږ پرې دا خپل لار باندې ډریوران په خپل لار لاس دې موږ دا پیغام نور بل پیغام نور. السلام
سلام علیکم، زه درځه خبر کوم د غزول فلی د روزګان ولایت د غزول فلی څخه. د غزول په فلی کې ډیر سخت شدید جنگ روان دی. سرای پر سرای شیدان پرته دي، نه څوک لاس وروړي شي، نه څوک د دولت ته ارزو دار شي. د نور په چارو کې موږ دا خبره سې چې دا ته کومه کور کې سبا د ولسوالۍ د لا صبر کی.
السلام علیکم، هغه ډیره جته دغه پیغام دی. دغه په کتر کې کوم شران ناس چې
طالبان ته دا پیغام دی دا کندې او اطمینان شهیدان ته وګوري دا ځپلې ولس ته وګوري لارې مو بندې کړې دي نه د تنګې خبر یاست نه د لوږې د مسلمانانو د کندې د اطمینانو خبر یاست لارې دي علاقې دغه مشکلات لري مریض مو تر کلینیک نه رسېږي او تر شفاخانې پورې نه رسېږي چې موږ دربدار یو څوک چاته وژو دغه زموږ پیغام دی دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدل نور هم ستخو د وخت په پام کې نیول سره به دا در تخبرو اوس به د روزګان ولایت ولایتي شورا رئیس عامر خان برکسی سره زموږ د همکار مرکه وری چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده ویل دي چې اوس څو ولسوالۍ نه امنیتي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو
رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې پښتنه وکم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ نه امنیتي څو ولسوالۍ سقوط دي او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو او تاسو طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ و چې دا اقدام اوسه اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلون دایسه روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر و روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې وزتات وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلون رئیس زموږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 2 کلو رئیس مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 50 کلون رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلون رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عامولت اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالیګانی چې د وسمر چنارتو ولسوالی و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بند کړي د داسې په مطلق ډول چې نه ملکی کسته شی ورکی د خوراک نه د وال تفریدي نه دی دورې را پریږي یوازې بو دغه پلمه ورته کوي کته چې هغه سیمه لکه د طالبانو سیمه ته په کډه ولاړ شي نو تاسو کوی چې ژوند وکي او هلته نه او دا چې موږ په ګزاب ولسوالۍ کې دغه درلو دي دغه څورو د مخ کې مو ډیر غټ تلفات ترلو دي ډیر پولیس هم په شهادت ورسېد هغه ټول سیمه د لاس اور کړي یوازې مرکز د ولسوالۍ د کمانډانې د غيو کم ته ورده چ پاتو خصوصا هغه اوس فعلاً په شالات کې دي ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده هغه سیمه چې
موږ په خنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چار جوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسي او هغه یو چار جوالي هغه یو سراوي مشتاتلې دي هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي او په میاش کې پلسانو تلفات هم ورکو داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې
یوه مسله د امنیتی ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي هلته د دوی غزمی دي در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ک ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خوا طالبان دي خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنی ودانۍ یوازې د دوی سره دي نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي نو دوی تا ګراتاک دوی تا اكمالات دا د کوملاري نه کیږي
پاسې کسان موږ حالته لرو چې تقریبا د 13 میاشتیم چې اړول شوی دی پولیس حالت دی یو کال مالته تیر کړی دی 8 میاشتیم تیر کړی دی کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړو یالته شواک کې نور ته دی او کال پرم بیا چا پښتنه نه د څور کړه چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی او د دې ټول اکمالات چې دی هغه داوا د لارې څخه دی الته مور زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 15 کلون رئیس زموږ لاری باندې دې څوک نه لیکل
بارګزای صاحب د چهار شنبه پورز د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرې نه وروسته بل اخره تسلیمېدو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالۍ دوه ونې کیږي چې محاصرې لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوي کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوي کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه ونې یو یا په داسې حال کې چې لدین وړاندې د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې سلور میاشتې کېږي لارایي بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې سې نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولې موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سویدي چې موږ هم ولاري مخالفین په لاس کې دیم، هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو. په دې باندې موږ څو ځلیم د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره د اوستور د مخ کې زور سره کښېنستم، هغه سره خبرې وکړې. خپل مینه امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تیرې کې زه او بعضي قومي مشران چې مینه امنیتي په دې ونه توانېدي چې موږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلات سره شریکو. یو مسله دا ده چې موږ خپل په کومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساستان ته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات خو پرسونل کم دی، هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاس ورکو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې ووسی، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دی هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنی موږ تقریبا 15 نیوي په ساده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي او فاتس مخالفین خو به هیڅ سل په ساده په شخصي کورو کې دي. هغه کله پوسټ لري نه ځای لري ارسمه ته چورې څه دي ان تک په کور کې سړی او کنه دی نه نوځي کو ته غباسي. نو دا باندې د خلکو پر ذهنیت باندې به تاثیر کوي او خلک یو ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت خلکو ډیر ضعیف دی، په ډیر سختي او کور جوړي بیا بل ورځ دولت پوسټه بشکې غورځي طالب یو نه یې په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 15 نیوی په سره زموږ ټول امنیتي پوسټې د خلکو په کورو کې دي. دغه څه
یو مسله ده چې د خیالي پولیسو یاد کړه. حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ او چار وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم لالارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوي به کې بيخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې مونږ ویل شو چې الته خیالي پولیس شته او کی تعداد یا کا چشميري څومره کېدلی شي؟
زه کدا اسکه وزیر صاحب داخله ما ژغوري یا وابري زوامه موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې باغه کې تقریبا 300-350 کسان تشکیل لرو او هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې 300 زیات پرسونل لري او هلته تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نستا. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي. کچیر هم دی نه دی خبر دی، اقل بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وامه کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي بیا په کومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله دغه د لاسه د سیستم خراب دی، دغه مشوره اخلي، دغه نظر اخلي، دغه سره جوړ راغلي نور د بل ورځ ګوري برته مرکز سره راغلي چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و. یوازې ادب دا دی چې د خپل معاملې سره شریکان دی او هلته چې راځي دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي د چا د لاس چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هم تمو
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه د ملي دفاع وزارت په زنګور ځواکونو کې هدف می د عسکر اوس خدای د ملي اردو سرتیری او انده ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته
موږ یو لوال روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې 2000 کسان کمبوت لري هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پیراره سوي دي یا سر سوي دي نو هغه لوام پر نیمه نه ده پاتې یعنی نیمه هلته موږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې دا یوازې د نن چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ست په ټول نظامی ارګانو کې هم دغه مشکل لرو
تازه حکومت تاسو ته نوې والی هم درواسته و ولی پروزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدل یو هم دا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې سمره منفي اغیز کړي
تبدیلی په کنه کوم چې ډیر ممکن اندغه کړي وو یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې تلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورته ریږي هغه وخت کې هم ته جنگي حالت دی دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت وتر نه کینور کچیرم تصمیم نیسی داس تصمیم نیسی ونیسی چې د دې څخه موږ شي خواته بوزي ځکه اوس موږ پیلن د شهر وزارت شدی انته لږ کنټرول شوی دی خو دا تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کال جګړه کې ته تقریبا ډیر لسم کومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي یعنی انته درې میاشتې یا څلور میاشتې کومندان تیری نور برته تغییریږي وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت پر لوري په غوړ ځمین صاحب چل تر غلی ورته ویل چې موږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې کمانډانه ترستوي هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کیږي شناخت کیږي حال دا چې شو بد خو بیخي نه ورته مانی جواز د دې معرفت کیږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفي تاثیر کوي
ډیر زیاته مننه
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی وو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي د دې موږ به هم پام دې خبرونه کې در تخبره کو ورزو د فرا ولایت څخه د یو دوست پیغام راخلو
السلام علیکم زه د فرا ولایت د کوادې مسوالی رمضان احساس ټلیفون پر کړ شیما نو موږ دا شکایت لرو چې د موږ ورسوالی ته زموږ سیمه ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب دي چې نه ویني هغه خپل خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وسنه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د خلکو د طاره دی هغه خلک یو خوري چې دا کلی ملکان یا مشران نو موږ دا رسول او چې دا موږ ځغ به ترې ځا ورسېږي نو مرسته کړه خار غریب دی او ستړي د طاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د طاره یې ملکان یې خو د ستړي مسکینان خلک یو مسکینان دی وخره نو دا موږ ځخ ترې ځا ورسېږي موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینه شي چې دا د موږ خواران تر اسې کني نو راوړم السلام علیکم
دا زابې راکو ولاري درغو کار کوم کو اوریدم سلام وړاندې کوم پس چې موږ دغه مرځ موږ د مشکلات او اوریدم کې او نشرون کې او په حل کې مرسته کوم کې مرځ ده موږ د کندهار ولایت سارسام له سوالي کې د انار فصل د شادلې کومه تاسو فنه چې اصلي لاري د طالب لخوا او پرل لاري د دولتي چارواکو لخوا د ولس په مخ باندې دي خلق مشکلات او اخلاقي کچیر موټر هم په دا پرې لار باندې کوم موټر دی هغه د دولتي چارواکي هغه نه پیسې اخلي او دا چې بیا پیسې موټر نه پرېږي شهر ولایت د خپل مشکل حل کې یا مرکز په ځان ورسېږي د باغول خاوندان څخه علاوه پر دې چې لاري پر باندې کړی یو کړیت انار خو څوک نشي انتقال ولای نشي وړلای د پیسې غوښنه هم ورڅخه کوي چبا خاصي چارواکي له هغه څخه پیسې غواړي ولس په تکلیف را غواړي ومنځاني ته او هلته د پیسو غوښتنه ورڅخه کوي زموږ هم دغه شکایت ولس مدغه حال دی دغه شکایت مو سره چارواکو سر مسؤل چارواکو سر غوړو ورسوي زموږ سره د خدای په خاطر دغه همکاري وکړي دا کومک وکړي موږ څوک ژوندۍ دی د ازادي راډیو
اوریدم کو کار کون کو تانے کے لیے احترامات را نکو کشر خبر کو گوشتی اور سالن دلتا تصور دیر سے دی کابل پر خاریا کی دی مخنیوی دی کی گردی مخنیوی اور کی دا خنورم ضرر ہے سلام نور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حنیف بن ننگرہار نہ تم زمن دا پدی ولایت کی چی مخ کے کالدار رائج وی او پاگے بن سوداگان کی دی وس افغانی رائج دی او پک کالدار بار چ پسل روپے بہ یوشے کی دا نو وس پسل افغانی نہ بلکہ پ یونیم سل افغانی کی خلق تستون زدا گنگو سیدا سروانی دی کچری داری تونا او بہ برابر نشی نو دا ټول نسبت بیا اغا کالدار تا رواج ور کی او بیا با
مننه کوم کور موادان دوسته چې تاسو او زموږ نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه راستولې وکړه بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شئ د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې خپل شکایت رات پریږدي خپل ستونزې چې په کوم سیمه کې لري موږ یې د خبرونې لالارې تر اړوندو مسولینو پر رسو او د خپل همکار ته روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي تربیامو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5